د حضرت حزقیل کتاب لسم باب د مالک خدای جلال د یروشلم ناتلل کله چې ما بره وکتل د وزر والا د مخلوق د سر د پاسه په پا اسمان کې ما نیلم کاڼی ولیدو چې لکه د تخت په شان ښکارېدو. مالک خدای هغه سړي ته چا چې د کتان جامې اچولی وي وفرمایل، د وزر والا مخلوق د پایو د لاندې په منځ کې تیر شه، خپل لاسونه د سکروټو نه ډک کړه او په خارې وشینده. او چې ما ولیدل هغه هم هغه شان دننه لاړو. اوس د وزر والا مخلوق د خدای د کور د جنوبي دروازې سره ولاړو. کله چې هغه سړی دننه لاړو نو وریځې دننه دربار ډک کړو. نو بیا د مالک خدای جلال د وزر والا مخلوق د پاسه راوچت شو او د خدای د کور درشل ته لاړو. وریځو د خدای کور ډک کړو او د هغه دربار د مالک خدای د جلال د شغلو نه ډک. د وزر والا مخلوق د وزرو آواز د لرې پورې اورېدلی شو تر بهرني درباره پورې. هغه داسې ښکارېدو لکه د قادر خدای د آواز په شان کله چې هغه خبرې کوي. کله چې مالک خدای هغه سړي له حکم وکړو چا چې د کتان جامې اغوستې وي د وزر والا مخلوق د لاندې لاړ شه او د پایو د مز نه اور راواخله، هغه سړی لاندې ورغلو او د یوې پایې په خوا کې ودرېدو. نو بیا د وزر والا په مخلوق کې یو خپل لاس هغه اور ته راوږد کړو کوم چې د هغوی په منځ کې بلیدلو. هغه د هغه اور نه لږ راوچت کړو او د هغه سړی په لاس کې یې واچولو چې د کتان جامې اغوستې وي. نو بیا هغه سړی اور واخستو او بهر لاړو. نو ما بیا وکتل چې هر یو د څلورو وزرو والا مخلوق د وزرو لاندې یو سیز لیدل کېدو چې د انسان د لاس په شان ښکارېدو. ما وکتل چې د هر یو څلور وزرو والا مخلوق سره په خوا کې یوه پایه وه او هغه پایه لکه د اکوامرین کاڼو په شان ځلېدلې. څلور واړه پایې یو شان ښکارېدې او یو رنګ جوړې شوې وې او په هر یوه پایه کې یوه بله پایا چور لیدله. د وزر والا مخلوق په څلورو واړو طرفونو حرکت کولی شو چې هر اړخ ته به یې مخ و نو بغیر د تاویدو نه به تلی شول. هغوی به بغیر د تاویدو راتاویدو نه هغه اړخ ته تلل کوم خوا به یې چې مخ و. د هغوی ټول بدن، د هغوی د شاګانو په شمول د هغوی لاسونه او د هغوی وزرونه په مکمله توګه د سترګو نه ډک و. لکه څنګه چې د هغوی څلور پایې وي، ما واورېدل چې پایو ته یې د چورلیدونکو پایو نامه ورکړه. د هر یو وزر والا مخلوق څلور مخونه وو. اول مخ لکه د غوایې په شان وو او دویم مخ یې د انسان په شان وو. دریم مخ یې لکه د زمري په شان وو او څلورم مخ یې لکه د باز په شان وو. نو بیا دا وزر والا مخلوق مخ په بره اوچت شو. دا هغه ژوندی مخلوق و کوم چې ما د کبار د سیند په غاړه لیدلی و. کله چې به دې مخلوق حرکت کولو نو د هغوی په خوا کې پایو به هم ورسره حرکت کولو. او کله چې به دې مخلوق خپلې وزرې خورې کړې چې د ځمکې نه والوزي نو پایو د هغوی خوا نه پرېښودله. هر کله چې به د وزر والا مخلوق په آرام ودرېدل نو پایې به هم ورسره ودرېدې. او کله چې به د وزر والا مخلوق والوتلو نو پایې به هم ورسره والوتلې، ځکه چې د وزر والا مخلوق روح په هغې کې و. نو بیا د مالک خدای جلال د خدای د کور درشل نه لاړو او د وزر والا مخلوق د پاسه ودرېدو. نو کله چې ما وکتل نو هغه مخلوق خپل وزرونه خواره کړل او د ځمکې نه اوچت شول. نو کله چې دوی لاړل هغه پایې د هغې سره لاړې. هغوی د خدای د کور په درشل کې مرخاته طرف ته ودرېدل او د بني اسرائیلو د مالک خدای جلال د هغوی د سر د پاسه و. دا هغه ژوندی مخلوق و کوم چې ما د بني اسرائیلو د خدای پاک د تخت د لاندې د کبار د سیند په غاړې لیدلی و. نو زه په دې پوه شوم چې دا هم هغه شان ژوندی مخلوق دی. د هر یو څلور مخونه او څلور وزرونه و. او داسې یو سیزې د وزرو لاندې و چې په لیدلو کې لکه د انسان د لاسونو په شان ښکارېدو. د هغوی مخونه بلکل هماغه شان ښکارېدل کوم چې ما د کبار د سیند په غاړه لیدلی و. هر یو پتلو کې نیغ تلو.